په افغانستان کې مخام شپږ بجې شو د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه: د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په درې اړخیزه غونډه کې ژمنه وکړه چې خپل ترمنځ به سیاسي او اقتصادي همکاریو ته پراختیا ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن په څو ټویټرونو کې ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له چین څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې له روسي تحول وروسته د لومړي ځل لپاره دغه درې اړخیز میکانیزم بیرته راژوندی کړ. متقی ویلي په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ لپاره ښه فرصتونه راټوکېدلي چې ایجابوي درې واړه هیوادونه په خپل منځو کې همکاري لا زیاتې کړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې چین به نن او سبا کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست به په چین کې د افغانستان په اړه د ترویکا پلس په نوم غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن د افغانستان لپاره د چین، روسیې، امریکا او پاکستان د ځانګړو استازو ترمنځ جوړیږي. د دې غونډې ترڅنګ به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي هم په بله دوه ورځنۍ غونډه کې چې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي په کوربتوب پیلېږي ګډون وکړي. په ننګرهار کې طالب چارواکي په جلال آباد ښار کې د 15 انسان تښتونکو د وژلو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایتي ادارې مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا شپه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند مولوي خالص فاملې او سیمه کې استخباراتي ځواکونو عملیات کړي چې په ترڅ کې 15 انسان تښتونکي د مقاومت پر مهال وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې له دغو انسان تښتونکو څخه 15 میله کلشنکوفونه، مرمۍ او نظامي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن هم وایي کنړۍ د افغان ماشومانو ترڅنګ ونه درېږي او ورسره مرستو ته دوام ورنه کړي. په 2022 میلادي کال کې به په دې هیواد کې ډېر ماشومان مړه شي. دغه ادارې نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې 14 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ویرشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبیل د اټومي تاسیساتو له سیمې ووځي، ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی، د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبیل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت دی وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانی اټومي غمیزه بیا تکرار نشي. د ازادي رادیو د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي کنړۍ د افغان ماشومانو ترڅنګ ونه درېږي. په 2022 کال کې به په دې هیواد کې ډېر ماشومان مړه شي. په کنړ کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت کوي چې په هیواد کې له نوي بدلون سره د دوی کاروبار هم پیکه شوی دی.
هغې تاوانونه وکړه، مارکیټ نشتون دا د فارمر د پاره غټ دغه دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د بایومیټریک سیستم له لارې د زرګونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. دې سازمان په دې اړه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا خبره کړې او ویلي چې د کنټرول دا سیستمونه حساس بایومیټریک معلومات لري او د دزګاوي له مخکېني نظام څخه طالبانو څخه پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان نن چهار شنبه په خپل یو تازه راپور کې ویلي، طالبانو ته د تیر نظام څخه هغه د سکاوي او د کنټرول بایومیټریک سیستمونه پاتې دي چې د تیر نظام د پوځیانو او کارکونکو مهم معلومات لري چې بهرنیو هیوادونو ورسره مرسته کړې وه. دغه سازمان ادعا کړې چې طالبان د همدې سیستم له لارې کولی سي د تیر نظام پوځیان په نښه او شکنجه کړي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سیستمونه د افغانانو په اړه معلومات لري او ځینې وختونه خورا حساس معلومات لري، لکه څوک په اردو کې وو او څوک په پولیسو کې وو. موږ دا اندېښنې راپورته کړې چې طالبان کولای سي دې وسایلو ته لاسرسی ولري او هغه خلک په نقشه کړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو یا پخوانی رژیم کې وو او دوی یې ځان ته د خپل دښمن په سترګه ګوري.
دغه سازمان ویلي د ډیجیټل هویت او د ماشینو ورکولو سیستمونه د افغانانو شخصي او بایومیټریک ډیټا لري چې د ګوتو نښې، عکسونه، دندې او د کور پته او د خپلوانو نومونه پکې شامل دي چې بهرنیو حکومتونو لکه متحدو ایالاتو او نړیوالو بنسټونو لکه ملګرو ملتونو ادارې او نړیوال بانک په ځینو مواردو کې د رسمي موخو لپاره د مثال په ډول د ټولو امنیتي ادارو او وزارتونو او عدلي او قضایي بنسټونو د کارکونکو د ماشینو همدارنګه د افغانانو د بیلابیلو ډلو بایومیټریک او نورو شخصي معلوماتو د ساتلو لپاره جوړ کړي دي. دا سازمان ادعا کوي چې څېړنې ښیي چې طالبانو په ځینو قضیو کې د مخه د معلومات کارولې دي. په راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ادارې د شپږو قاضیانو په ګډون له 12 افغانانو او 15 بهرانیانو سره چې د محرمیت او بشري حقوقو څېړونکو دي مرکې کړي دي. په دوی کې درې د ملګرو ملتونو کارکونکو دي چې په افغانستان کې کار کوي او دوه پخواني امریکایي پوځیان دي چې د طالبانو لخوا د لاسرسي سیستمونو احتمالي اغیز مستند کوي. افغانستان دا مهال د معلوماتو د ساتنې قانون نه لري، د داسې قانون درلودل چې حتی داسې وانګیرل سي چې دا نړیوال معیارونه پوره کړي. د معلوماتو کافي خوندیتوب تضمین به ونه کړي، خو دا کولای سي چې د غوره کړنو په یقیني کولو کې مرسته وکړي او د هغو کسانو احتمالي زیان کم کړي چې معلومات یې د طالبانو لاسته ورغلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست چارواکو ځواب ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په ځلونو ویلي چې دوی عمومي عفو ته ژمن دي او د دوی لوري هیڅ چاته ګواښ متوجه نه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لوري د تیر نظام د پوځیانو د نیونو، شکنجو، پاړه اداګانې، ویډیوګانې او اندېښنې زیاتې مطرح شوې دي.
د افغانستان د خبريالانو او رسنیو د بنسټونو فدراسیون پر رسنیو د فشارونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د فدراسیون ویلي وازی په تیرې یو میاشت کې په هیواد کې 15 رسنۍ تړل شوې او د طالبانو لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورت کې
مهر الله مهرداد په خبريالۍ کې د کار اتکلنه تجربه لري. هغه وایي له رسنیو سره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی. نوموړي پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته له یو شمېر بهرنۍ رسنیو سره د خبر په برخه کې همکاري کوله، خو له څو ورځو را په دې خوا یې له کار سره خدای پاماني کړې. دی وایي په تیرو اووه میاشتو کې 15 ځلې د طالبانو له لورې نیول شوی، وهل شوی او سپکاوی شوی. د هغه په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه د روانې مارچ میاشتې په 28مه د کابل په بادام باغ کې د ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون پر مهال وشوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
حالا بنابر محدودیت
اوس اطلاعات ته د لاسرسي په برخه کې د سختو محدودیتونو او دغه شان د خبريال د ژوند د نه خوندیتوب له امله مې پریکړه وکړه چې نور د خبريالۍ دنده پریږدم،
دیگر به کار خبرنګاری ادامه ندهم.
په دې حال کې د افغانستان د خبريالانو فدراسیون وایي په روان مارچ میاشت کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې شوې. دغه فدراسیون د رهبری شورا غړي میر علي اصغر اکبرزاده د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دې میاشت کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالي شوې او لږ تر لږه 15 غږیزي او انزوریزي رسنۍ تړل شوې چې تر ډیره یې لاملونه مالی ستونزې دي. دی وایي د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې په کابل، ننګرهار، خوست، پکتیا او کندهار کې رامنځته شوې.
ما پیشنهاد داریم به امارت اسلامی افغانستان که بر حسب و...
موږ طالبان ته وړاندیز کوو چې د خپلو ژمنو پر بنسټ چې ویلي وو چې رسنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون به د پخوا په څیر خپلې دندې پر مخ وړي، خو په دې تیرو څو میاشتو کې موږ هیڅ ونه لیدل. دا کمیسونونه چیرته دی، ولی خبریالان نیول کیږي، ولی د خبریالانو سپکاوی کیږي، په داسې حال کې چې موږ د دغه ستونزو په اړه له مسؤلینو سره خبرې اترې کړې دي.
د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وایي دغه شان د طالبانو حکومت په دې میاشت کې د امریکا غږ، بی بی سي او د ویچ ویلی المان غږ تلویزیوني خپرونې چې د کورنۍ خصوصي تلویزیونونو له لارې خپرونې کولې هم تړلې. په ورته وخت کې د ازادۍ کور مسؤل عبدالمطلب فراجي هم په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وبللو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په خپلو دې کارونو سره په افغانستان کې د بیان ازادي په خپل لاس کې واخلي، ځکه له کارونو یې ښکاره معلومیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو د دغه اندېښنو او ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې د رسنیو قانون د اجرا وړ دی. نوموړي دغه شان په وار وار ډاډ ورکړی چې د خبریالانو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري، خو دا په داسې حال کې ده چې لا هم په دې هېواد کې په وار وار د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته او دوی آن بندیانېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وایي که نړۍ د افغان ماشومانو تر څنګ ونه درېږي، په روان 2022 میلادي کال کې به په دې هېواد کې ډېر ماشومان مړه شي. دغه ادارې نن په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په اوس وخت کې 40 میلیونه ماشومان په افغانستان کې د لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت د ماشومانو په روغتون کې یو درې میاشتنی ماشوم چې په خوارځواکۍ اخته سوی. ګلرخ د هرات ولایت اوسیدونکې د خپل کوچني ناروغ ماشوم د کټ تر څنګ ناسته او د روغې څټې هیله لري. دا وایي د امیندوارۍ پر مهال سمه تغذیه سوې نه ده او ماشوم یې هم د زیږدنې له مهاله تر اوسه په خوارځواکۍ اخته دی.
د دنیا که اما دی بردیم پیستو گیر دکتر تا میو دکتر اویل چه دا بوزه یو بستری یکری دا خوارزواک سوائی ما هم دل تراور بستر میکر او دا یو لسپی کیگی چه بستریو وست خدای فضل خدای دکتران امرست اوکلا خسو.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن په خپل یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان نن د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي که نړۍ د افغان ماشومانو تر څنګ ونه درېږي او له دوی سره مرستې ته دوام ورنه کړي، په 2022 کال کې به په افغانستان کې ډېر ماشومان مړه سي. په بیانیه کې راغلي چې د اګست له 15 نېټې څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخ وو چې مور او پلار یې د ژوندي ساتلو په خاطر له ښوونځي څخه ایستلي او کار ته لیږلي. ځینو خپل ماشومان پلورلي او ځینو بیا خپل کم عمره لوڼې واده کړي دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان دا هم ویلي چې د 2022 کال پیل راهیسې بیا تر اوسه پورې له 18,000 نه زیات ماشومان د شری په ناروغۍ اخته سوي او 142 ماشومان مړه سوي دي. د دغو ماشومانو د مړینې لامل روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی او د شری واکسین نشتوالی بللای دی. په بیان کې ویل سوي د نړۍ مشران اوس فرصت لري چې په افغانستان کې ماشومان له لوږې او مرګ وژغوري. که دوی سبا د مرسته کوونکو په مجازي کنفرانس کې بیړنۍ د اړتیا وړ بودیجې ته خپله ژمنتیا وښيي. ټاکل شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه د برېټانیا، جرمني او قطر په همکارۍ جوړه سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین او لوږې د مخنیوي لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړې ده. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن د افغانستان څانګې رئیس کریس نیاماندا وویل مرستندوی هیوادونه باید په 2022 کال کې د بشري مرستې لپاره سخاوتمندانه ګامونه پورته کړي، کنه نو زیات شمېر ماشومان به مړه سي. حقیقت همدومره ساده او وحشتناک دی. په بیانیه کې زیاته سوي چې نړۍ باید د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو پای ته رسولو لپاره د ګامونو په پورته کولو سره او دغه هیواد ته د نغدو پیسو د لیږد ترالیږد د زیاتوالي لپاره د افغانستان د اقتصاد د ثبات په خاطر لارې چارې ولټوي. وړاندې هم د ماشومانو د ژغورنې دغه سازمان ویلي چې 2/3 برخه افغان ماشومان په 2022 کال کې د ژوندۍ پات کېدو لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري.
دغه راز د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې UNDP مشر هم خبرداری ورکوي چې له مرستو پرته به د میلیونونو افغانانو ژوند او معیشت له خطر سره مخامخ شي. د دې ادارې مشر اخیم شتاینر نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا نړیوالې ټولنې ته دا په ګوته کړې چې اوس چې نړیوالو پام د اوکراین جګړې ته اړولی، باید افغانان هیر نه کړي او ورسره د ژوند ژغورنې او معیشت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شتاینر دغه راز په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر اهمیت هم ټینګار کړی او د طالبانو وروستی اقدام چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. هغه ویلي د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره دې ته ژمنه ده چې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو زده کړې او کار ته نجونې او ښځې لاسرسی ولري او د هغوی د دې حقونو ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د شپږ سوه میلیون ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پرېکړې په غبرګون کې کنګل کړي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی. نړیوال بانک وایي د پوهنې، روغتیا، کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د اوکراین مرستیال صدر اعظم ایرینا ورشچوک وایي روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاساتو له سیمې ووځي ځکه اوکراینی ځواکونو خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې خطر شته. نوموړی نن په یو پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور کړی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې سمدستي د چرنوبل د سیمې د غیر پوځي کولو لپاره اقدام وکړي او د ملګرو ملتونو یو ځانګړی ماموریت دی وګماري چې هغه خطرونه کم کړي چې پخوانۍ اټومي غمیزه بیا تکرار نشي. په عین حال کې د نړیوال اټومي انرژي مشر رافایل ګروسي پرون اوکراین ته لاړ چې له جګپولو چارواکو سره د دې هېواد د اټومي تاساتو د خوندي کولو د مسلې د یقیني کولو لپاره د هېواد ته عاجلې تخنیکي مرستې ورسوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل اوکراین پرون په خبرو کې له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له جګړه ځپلو ښارونو، ښارګوټو او کلیو څخه د خلکو د وتلو لپاره د دې اووه نوي بشري دهلیزونو پرانستلو ته اجازه ورکړي. لبل خو لوی دز د مسکو په هغه خبرې شک کړی چې ویلي دی اوکراین کې په خپل خوخه ځینې پوځي فعالیتونه کموي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم ویلي اوکراینیان ساده خلک نه دي چې د مسکو په دې ژمنو ته روزي زکه په خبرې د ماریپول او نورو سیمو شاوخوا کې بیا هم جګړه روانه ده.
د بریتانیا د پوځي استخباراتو څنګه نه ویل روسي پوځیان د اوکراین د جګړې په ډګرونو کې تر درنو زیانونو وروسته ارشوي چې بیرته خپل هیواد یا ګوندی بلاروس ته ستانه شي. دوی ویلي معلومات ښیي چې ستانه شوي روسي پوځیان په روسیا او بلاروس کې بیرته خپل لیکې منظموي او د لوجستیک پر لارو چارو غور کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت دغه راز ویلي دا ډول فعالیتونه د روسیې لوجستیکي چارې له خان سره مخامخوي او د هغو ستونزو څرګندونه کوي چې روسیې د اوکراین په ځینو سیمو کې د خپلو سرتیرو د بیا ځای پر ځای کولو په برخه کې لري. دغه وزارت زیاته کړې ښایي روسیا د جګړې په ډګرونو کې د ماتې خوړلو چاره د توپخانایي او توغندیزو بریدونو په زیاتولو سره جبران کړي. امریکایي چارواکو هم ورته شکونه ښودلی دي. دا شکونه داسې مهال راپورته کیږي چې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر الکساندر فومین په مسکو کې خبریالانو ته ویلي د باور جوړونې لپاره پریکړه شوې چې د اوکراین پلازمینې کیف او شمالي ښار خیرنهف ته نږدې پوځي فعالیتونه کم کړي. فومین دا څرګندونې د استانبول له پرونۍ ناستې سره هم مهاله کړې دي. ویل شوي چې دغه غونډه کې اوکراین وړاندیز کړی چې د بهرنیو امنیتي ضمانتونو او د ډاډ په صورت کې چې روسیې اروپایي ټولنه کې د غړیتوب مخه نه نیسي له پوځي ټولنو سره نه یو ځای کیږي او د بهرنیو سرتیرو کوربتوب به نه کوي. د اوکراین مرکچي مخایلو پودریاک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي خبرې اوکراین ته په غیر مشروط ډول د امنیتي ضمانتونو په ورکړې اوربند او بشري مرستو ورټولوي. د روسیې ستر مرکچي ولادیمیر میدنسکی بیا ویلي روسی مرکچیان بل مطالعه وروسته ولسمشر پوتین ته یو طرح وړاندې کړي. میدنسکی تاس خبری آژانس ته ویلي تر اوسه د سولې تړون ته د رسیدو لپاره اوږده لاره مخکې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم د روسیې ژمنو ته محتاطانه ځواب ورکړی او ویلي دي اوکراینیان ساده خلک نه دي. زلنسکی ویلي اوکراینیانو د تیرو څلور دیرش ورځو یرغل او د غرض تیرو څه باندې اتو کلونو کې د دونباس سیمې د جګړې پر مهال دا تجربه کړه چې یوازې عملی نتیجې باندې باور کوي نه تشوشمنو باندې.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري ز نورياس نوري له تاسو اجازه غوړم خو بیا هم له ازادي رادیو سره اوسي پاتې برخه از ما همکار اجمل انت اوراندې کوي
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل انت هرکلی کوم یو شمیر هلمنديان وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ کارول لپاره زیاتې پیسې ورکوي خو په ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت او پوخ حسنه دي چې باید ووسی نور حل په دې ریپورت کې
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدمتونو او نشټوالي څخه شکایت کوي هلمند میشتي خلګوي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدمتونو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري دی وایي دغې شبکې یوازې په سترګو کې خاورې ورته اچولې او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځایه وړي د یادي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
نن مې ته کولا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم اکثر وخت موټر په لارې کې خراب شي بل مشکل نسم کولای چې دوستانو سره معلومات
دنیا از محمد د واشیر ولسوالۍ کې زبزګر یم خو زموږ کور په هلمند نه د دې ولسوالۍ کې دی زه دا ډیر وخت کې د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي
مې حکم زولا دی د واشیر ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستری یم دا نن موږ د ګرشه څخه پر ځای راغوشت دي پر لار باندې موټر خراب دی از درک نه لرم هیڅ شبکه لا کار نه کوي د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته ارګي
موټینا تعالی ما د واشیر یو دکاندار یم او دغه شبکې ډیر کمزورې دي او د ستونزو سره موږ مخ دي او دغه اسلامي امارت هم دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې ضروري کړته
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لاسته د مالیه هم اخلي خو په وینا یې چې د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي د هلمندیانو له خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکې ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې ګالي بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه ګالي د ولسوالۍ ورهاخوا د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي د مرکز لشکرګاه دوه اوسیدونکو عصمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل
زه عصمت الله یم د هلمند ولایت اوسیدونکو یو تن دکاندار دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه یم
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي موږ نس کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو حتی نس کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رخصت کو ولې انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي ولې کیفیت یې کاملا خراب دی
د هلمند سیمه ییز چارواکي وای د غستون ځېل مرکزی چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي خو لپاره لپسې سره بیا هم بریالی نه شو د افغانستان په جنوب کې د یوازې هلمند نه دي چې خلک یې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشتوالي څخه سر ټکوي بلکې د اروزګان زابل او کندهار خلک هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ
په کونړ کې د چرګانو فارم لرونکو شکایت کوي چې په هواد کې نوې بدلون سره یې کاروبار کمزورې شوی او لامل یې ګڼو ستونزو سره مخ دي د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل لامل له پاکستان نه د فارمي چرګانو راوړل دي د دوی په وینا چې په کونړ کې 355 فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نور یې د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې
سلام محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند د پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچولو بوختی وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
خراب
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي، او یو شمیر خو یې دومره پوره وړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پخوای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي وو، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې او سره کاریګر یم، د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا، او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي، او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنه کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل
دغه ستونزو د حل لپاره مونږ د موسساتو سره هم دغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې دغه فارمونو والا دغه مشکل غور وکړي، او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټي. نو یو دغه نه خدا دا چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته به د خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه اووه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي، او په سلګونو کسان بېروزګاره شوي دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو وار را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
مد همدر در سره پیغام پریږدم. د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمې نه، او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو ناستې دي. موږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه، اوس هم یو لیسه ده، او په ګرمۍ او یخنۍ کې د موږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي، او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې، او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده، په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي، باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده، او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښيي دا نوی حکومت. سلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن سوال نه مت پیغام پریدم. طالبانو د پریکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړي. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم زر اجازه ور.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي.
00420221234 8.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.